د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواکی د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو ریپورټونه واورئ، بیلابیل ریپورټونه درته لرو، نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. په تازه حالاتو به تاسو خبر ساتو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو به اونیزه خبرونه اوریدئ شئ. خو لومړی عبدالحی کاکړ تاسو د دیو خبرونه وایي.
سرټکی د خیبر پولیس وايي د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې کوربا ملک نصر کوکیخیل او دوه نور مشران نیول دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ د صوبای کابینه غونډه کې د کورمی د لارو امنیت لپاره د پولیسو ګمارلو منظور کسبي. د ترکی د وسلو په کارخانه کې سوي چاودنې دوه کسان وژلي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پولیس وايي د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې کوربا ملک نصر کوکیخیل او دوه نور مشران نیولې دي. د پولیسو وایي زیرا پردینن مشالې ټول چې د ملک نصر کوکیخیل ترڅنګ ملک عبدالظاهر او ملک سید اغا جان کوکیخیل هم نیولې او پېښور ته لېږلې دي. نو مولي زیاته کړه چې درې واړه د خیبر او پېښور پولیسو ته په بیلابیلو مقدمو کې مطلوبو. پولیسو پر ملک نصر کوکیخیل د ریاست ضد د ویناګانو په تور یو شمېر مقدمه درجه کړی دی. نوموړي په ریګلل مکه دروان کال د اکتوبر په 11 د پی ټی ایم په اعلان د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې قربتوب کړی او پولیسو د قانون د څلورمې ماده لمخي د بلې سیمې ته پرتګ بندیز لګولې. د جرګې په ورځو کې پولیسو پر هغه او ملګرو یې له پولیسو سره د مزاحمت په تور ځینې مقدمه درج کړې وي. د دې ترڅنګ د تیر راجکال د بیکورسو د ستنولو پاړه د روان کال په اگست میاشت کې د پرلط پر مهال د ریاست ضد د ویناګانو په تور هم ور باندې ځینې مقدمه درج شوې وي. د جمهوریت سیاسي اتحاد مشر ملک واحد اپریدین مشالې ټول چې پولیسو ملک نصیر او دوه نور مشران د مذاکرات په پلمه شاکس سیمې ته وربللې ول او گرفتار کړل. هغه زیاته کړه چې دینونو پر ضد به احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور په مشرۍ د دسمبر پر دروښتمه د صوبای کابینه غونډه کې د کورمی د لارو امنیت لپاره د 309 نیوي ځنګړو پولیسو ګمارلو منزور ورکړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څنګه نن په خبر پانه کې ویلي کابینه همداراز پریکړه وکړه چې شیا او سنی دواړه غاړي به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. تر دې مخکې په پاړي چنار کې شیا پر لټوالو ویلي ول تر هغه پورې وسلې نسی سپارلای تر څو د امنیت ډاډ نوي ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سدي تحصیل کونسلري ساجدینن مشالې ډټول چې حکومت دی امن پر ځای او لاري خلاصې کړي.
ډیر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ ته چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپټلز ته اباد کی او د لیارو کوشش د وکی څو کولاوي شي.
د نومبر په میاشت کې د کورمی د شیا او سنیانو ترمنځ شخړو کې له 150 زیات کسان وژل شوی ول. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي پاړي چنار ته د بیان لیږلی او د لارو خلاصولو ترڅنګ امنیت په بحالۍ لپاره له افریقان سره په کوارټ کې جرګه روانه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسوالو د یوې کورنۍ دوه کسان وژلي. د دې ځلې استخباراتي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډیټول چې بیګا د میرالی په بڑو خیلو کې نامعلوم وسوال یو کور ته ننوتل او ناتار ډزې پیل کړې چې په وینای په کې یو سړی او دغه مېرمن ووژل سه. لا معلومه نه ده چې حمله چا او ولې کړې. د دوه کسانو له وژل کېدو سره په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې تر اوسه پورې په دفي وژنو کې د وژل شو کسانو شمیر 30 سره رسیدلی چې تر اوسه پورې د هیڅ یو پیښې ذمہاري چا نه ده منلې او نه هم چارواکو په دې تړاو څوک تورن کړي یا نیولې دي. په سیمه کې د نامن عزت په وار وار احتجاجونه سوي او حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه سوي. پوز او ځای چارواکو تل ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او سوالو زدي هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. امریکا او برتانیا په پاکستان کې د پوجا عدالتونو لخوا د تریکین صاحب غړو ته د سزاګانو پر ورکړه اندیشنه شولې ده. د امریکا بهرنی چارو وزارت پروند پر خپل رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د مینه همې د پیښو په تړاو د پوجا عدالتونو لخوا د پیټي غړو ته په سزاګانو ژوره اندیشنه لري. بیان زیاتوي چې پوجا عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافیت نه لري او د اوریدونکو لپاره لازمی قانوني شرطونه نه پوره کوي. بیان زیاتوي چې امریکا به پر پاکستانی چارواکو ټینګار ته دوام ورکوي چې د هیواد په عین کې د ورکړسوي عدالتي شفافیت او د اوریدونکو لپاره لازمی قانوني طریقې کار درنوي وکړي. د دې ترڅنګ برتانیا هم پرون په بیان کې د پاکستان پر حکومت ځخ کړي چې د ولسي او سیاسي حکومتونو د نړیوال تړون کې کړي خپلې ژمنې پوره کړي. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان د عدالتي کاروایونو د خودمختاري احترام کوي خو زیاتوي چې ولسي وګړو پر ضد په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شفافیت او خپلواکه محاسبه نه لري او د منصفانه عدالتي کاروایي په اړه ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کوي. د پاکستان حکومت د دې بیانونو په اړه لاته نه دی. د پاکستان فوجي عدالتونو د 2020 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 25 کسانو ته سزا ورولې وه. په 2020 کال کې د پی ټی آی پاره د لغړو د ګوند د بنسټګر عمران خان د نیونو زد احتجاجونه کړي ول او پر دې محل فوجي او لسی تاسات تورن ورونه چوسی ول. پوسټر د پیښو وروسته اعلان کړی چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو لجنای قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. او رسته خبر ده چې د ترکیه د وسلو په کارخانه کې سوي 14 دولس کسان وژل دي. د ترکیه سرکاري خبري اژانس انادولو د دې هواد روغتي وزیر کمال مم سوغلو په حواله خبر ورکړي چې د بلکسیر صوبې په کاریسی سیمه کې نن سوي 14 کې 15 کسان جوړل سوي هم دي. اژانس د بلکسیر د گورنر په حواله وای چې د ټپیانو حالت ته اندېښنې وړ نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په لټه کې پیل کړي خبرونه پای
مشال ریډیو ته غوګي عبدالحی کاکړ تاسو د دې خبرونه وړاندې کړ. تاسو خبرونه کې هم اوریدل چې د خبر پولیسو درې قومي مشران نیولې دي. ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک صداغا جان کوکی خیل گرفتار شو دي. دغه مشران دي چې د اکتوبر په مېش کې د خبر پریګي للم سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ورغوښتل شوی پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته زمکه ورکړې وو او قرباني وو. موږ سره زموږ همکار فرهاد شینواره د ټلیفون په کرخه د غسر په دیاړه خبرې کو. فرهاد، سړی مشي او کاوریدونکو ته په دیاړه نور معلومات ورکړي.
تاسو په خیر بشیر. دا څنګه چې نن د خیبر ضلعي پولیسو چې کوم دی مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې دوی ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید غجان کوکی خیل له جمرود شاکس چې کوم د لیویز مرکز دی یا د پولیسو چې کوم مرکز دی دا غینه گرفتار کړی دی. ما چې د ملک نصیر کوکی خیل کورنۍ او ځنې نور ملګرو سره خبرې وشوې نو دی ویل چې 1300 زنه په جمرود کې د بجلی لوټ شډنګ باندې یو ته نظر روانه واو او هغه په لړ کې د خیبر ضلع ډي پي او یعنی د خیبر ضلع پولیسو مشر دی او د ملګری وی جرګې د پار راغوختي او ال تور سر په دفتر کې ناستو دی ور سره چیم سخلی او پاره کومي مسلو باندې ور سره خبرې اترې کړې. خو چې کله دوی بهر وتل نو دوی ته په لزګونه کسانو باندې مشتمل دسته او پولیس ولاړو او دوی په خپل حراست کې واخشتل. او دغه د حیاتاباد حکومت فیسکس دروازه ده لیا د شپږم فیز په دې باندې دوی په خبر ته منتقل کړل.
نو دای باندې اوسه پر الزامونه څه لګیدل دي؟ دا سیت تور په پرشوه د څه په ډاګ شوې دي؟
بالکل دا څه و چې کله په اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو یو اوګد احتجاجي پر لتل تلګول او په جمرود به ګاډي کې نو د بهر ورځ ملک نصیر کوکی خیل او د ملګری په کې موجودو. نو پاره د اگست په 13 نیټه باندې چې موږ کوم اف آی آر کتلو نو پاره کې په د باندې د تور لګول شو او چې د ریاست زد ویناویم کړی دی په یو ویډیو کې او خلکو ته په وینا کې دا هم ویلی چې دوی به مطلب دی چې پوزي افسرانو پر زد هم اقدامات اخلي کړي دوی خبرې څوک نه مني. نو پاره کې بیا داسې شو چې یو شمیر د ترګری چې کوم دفاتی هغه هم پکې لګول شوی و. د اگست نه پس بیا چې د اکتوبر په 11 نیټه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا کومه لویه جرګه دلته کې رابلل شوی وه نو د یو قومي مشر په حیث باندې د کوکی خیل چې کومه ځمکه وه ریګي للمه هغه د جرګې دپاره ورکړې وه او د تر اخره پورې دغه د پی ټی ایم چې کوم جرګې منتظمینو هغه سره ولاړو او دا غوی په سر باندې بیا د پولیسو سره ډیر مزاحمت هم کړه او پاغه ورځم یو څو مقدمه په د باندې درج کړل شوې او د خیبر انتظامی چارواکو لخوا د په شیډول 4 یا څلورم شیډول کې چول شوای دی چې تر اوسه هغه نه دی وستل شوای.
سی ډیر مننه فرهاد په دې اړه چې څو نور معلومات راځي هغه به موږ ورډونکو تاسو ته دلاري ورکو. ډیره مهرباني خوشاله اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې له خبره مو زموږ همکار فرهاد شینوار اورید چې تاسو خبرولې چې د خبر پولیسو درې قومي مشران ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل گرفتار کړی دي. دغه مشران دي چې د اکتوبر په میاشت کې د خبر پیریګي للم کې د کوکی خیل قان زمکه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا راغوښتل شوې جرګې ته ورکړې وه، او دا په داسې حال کې د ځمکه ورکړې وه چې پولیسو هغه جرګه نه پرېښودله. د پاکستان وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی او د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه جرګې له سلو زیات ګډونوال گرفتار کړی وو، خو وروسته صوبایي حکومت د خیبر د هغه جرګې له منتظمین سره په مذاکراتو کې ویلو چې نیول شوي کسان به خوشی کوي. دا اوس چې زه ګورم په فیسبوک باندې ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کوکی خیل قام ویلې دي چې دوی به په جمرود کې مظاهره کوي او په جماعتونو کې اعلان کړی دي چې خلک لارینو ته راووزي. په دې اړه به د مشال ریډیو نه تاسو ته په بیلابیل وختونو کې تازه معلومات وړاندې کوو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په میرلی کې وسلوالو د پولیو کمپاین یو تن تختول دی. دا هغه کس د تختولو زموري چانه د منلي زی پولیسو د تیر په څیر دازل هم مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه به پلټنې پیل کړي. بیګا په یو بل پیښه کې وسلوال کسان په بڑو خیل کې پر یو کور ورغلي دي چې یو نارینه او یو ښځه یې وژلې دي. چارواکي وایي پلټنې کوي چې پر هغه کور چا ولې حمله کړې. عمر وزیری نور حال درته وایي.
ځایي خلکو استخباراتي او ځلی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بیګاش په میرلی بڑو خیلو کې نامعلومه وسلوال یو کور ته وردننه شوي. یو ځایي کس دا غ مېرمن یې په ډزو وژلي او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دویمه پیشه په شوه کې شوه چرته چې نامعلومه وسلوالو د خپل کور نه د پولیو کارکونکي تختول اغوا کړی دی. د ځلی انتظامی او استخباراتي دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نومونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلی بڑو خیل په سیمه کې وسلوال د شپې 12:30 بجې د یو ځایي کس کور ته ورغلي. د کور په غړو یې ډزې پیل کړې چې په موقع خزینه او د هغې خاوند وژلي او د کور دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د پیښې پس تښتېدلی، خو لا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په کور دننه وسلوالو وژلي دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د شپې ناوخته شوې، وسلوالو ناتار ډزې پیل کړې، عام کسان یې وژلي ژوبل کړي دي. یاد چارواکي وایي چې وسلوالو د شوه نه هم په کور دننه دا اصلي په زور د پولیو یو ځایي کارکونکي له ځان سره بولې. د میرامشاه پولیس کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو پلټنې روانې دي. د نامعلومو زید به مقدمه درج شي. شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 10 پیښې وشوې چې پکې د سلويختو زیات ځایي مشران، مخاور، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. سیما کې د نامنه یو هدفي بریدونو پیښو زید په وار وار ځایي خلکو احتجاجونه پر لتونه او جرګې کړې. د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د نامنه د مخنیوي لپاره د وسلوالو زید کاروایي توندې شوې. د په وینا روان 2024 کال کې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید کاروایو په دوران ټول 201 کم اتیا وسلوال وژلې دي. نو ما وړي ویلي ول چې د وسلوالو زید به کاروایي دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په کورم کې د نومبر په مېش کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د خونړې او شخړو وروسته ځینې لارې وسم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغان ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدوار ښځې ډېر په تکلیف دي. دوی له حکومت او په نخټو کې له کیلو غاړو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره د ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوهاټ کې د شیعه او سنی مشرانو سره له تیرو دوه اونیو راهیسې جرګه پیل شوې او کوشش کوي چې لارې پرانستل شي. خالد نیاز په دې حق له رپورت لري چې دی وی خزي په غږ پیلېږي.
د سی باد هلو تر تیر شوی دی چې په دوم نه چې د بچایم به کیږي څنګه هغه ویل چې کني توته به پریشن کو ی تو خند سی بچی کې دله ګرونه ده نه دالته وی لاري نه بل زی پوری ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمی پیواړ سیمی 15 دیرش کلنی ساجده ده. ساجده وای یو میاشمخ کې ماشوم شوه ده. ډاکټرانو ورته ویلیو چې اخیری میاش کې به هر هفته معاینه کوي ولی د بندو لارو لوجی دی نشو کولای چې معاینه ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای پلاسو پیدا شو او اوس د ذهنی مسلو سره مخ شوی دا.
پوسټ مارټم ډیپریشن سکومي بچی نه ورسته سکوم ډیپریشن وی هغه کې دره حد نظر ډیپریشن کې هم څه موته نشته پاته زه د بچای څنګه کوم څنګه دی راخلم څنګه دې څملاوم نه په ځون ولیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 3 اکتوبر او نومبر کې په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړچنار نسرین وای د لارو بندش له عمله نه خوګیز شته او نه لرګي چې لوجي خزو ته کورونو کې پخلی کې ستونزې را مخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ور سره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه. ګیس ښه خیر دی الته پرې دا لرګي بیا نه ملوي. دلته چې موږ خپل ځنه ګرم وسط وسا او کوم خوراک دی هغه ځونته تیار کو یو یو تینکا ټوله کو اغنی مو چې تا یو شای ډیر مشکل سره پوخ کو خپل خوراک ځونته تیار کو بیا دی وخورو موته ډیر زیات مشکلات دي.
بلخو د پالاچینار یو ماشومه خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور عینب د 5th کلاس کې سابا کې هم مو تقریبا کول کې صرف ایوام یشته چو بیا درې میشتي چټې وی مو یای څه تقریبا مو ټایم یا ډیر ضایع شو مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دوه دن نه ټیکيږي. خلاص
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکچن حالاتو لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک ډیر زیات خپه کړي دي. ډیر زیات تنگ دي که حد افر کورم دي کلور دي که سنټر دي که حد پړچینار دي که حد بشاری دي که حد هوزګړی دي داس کې کمپونه ته لګولې دي. کمپونه کې ژوند څنګه وي یا به بجلی نه وي یا به بتروم نه وي. ته ته خبره هه ټیم کې څوک دوه ټیم خوراک در کې پرسل به در کې چای ضرورت وي چینی ضرورت وي لوخي ضرورت وي بستري ضرورت وي بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندې د صدی تحصیل کونسل نه د زنانو په سوکۍ انتخاب شوی ساجد وای ک حکومت او غواړي نو دلته امن پزې کېدلی شي. باید حکومت دې د پاره کوټلی ګامونه پورته کړي. دا وای د مری معاهدی عملی کولو هم ضرورت دی. د ساجد په خبره د کورمی نا امنۍ د وجې تر ټولو زیات خزی او ماشومان متاثر کیږي.
یوه ایمرجنسی نفیزه شي ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وی یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي هغه به ته راشي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلس ته آباد کړي اور د لیارو کوشش د وکي څه کولاوي شي اور کومه څه معاهدې شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی بیا دوباره غشنتی ارث کریئیټ کی دلی شی.
کس هم د کورمی میرمنی د دویانو نشټوالی او لارو بندش کلی کای ولی صوبای حکومت وخت په وخت کورمی ته دویانی استول دی. د دسمبر په 23مه د خیبر پختونخوا کابینی کورما ضلع آفت زده ګرځول سره د ریلیف ایمرجنسی منځوري ورکړی دا. د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورم ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایت کړی دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړه چنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي. ولې د پاړه چنار د مرکزی روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللې دي؟ د پاړه چنار د مرکزی سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23مې پورې یو دیرش ماشومان مړ شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه 13 غړي تاسو واوري دا وسیم په یوټیوب باندې کتل شي اغل ته پرته د کچرت تاسو په ژوندۍ بڑنه وکتلې تاسو کول شي جلتی په ریکارډډ شکل باندې وګورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد محمد صادق خان نن کابل ته تلل دي. هغه الته د طالبانو د حکومت بهرنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره ملاقات کړي او په دوه اړخیزو چارو ور سره غږیدل دي. صادق خان په داسې حال کې کابل ته تللی چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په مخنیوي کې ناکام شوی. خو د طالبانو حکومت دا ردوي او وایي داعش وسلوال له پاکستان افغانستان ته اوړي او حمله کوي. اسلام آباد دا نه مني. د محمد صادق خان د سفر په اړه نور تفصیل زموږ له همکار طاهر خان اورو چې لږ مخکې مور سره خبرې وکړي.
کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوی دی په هغه کې خو یو خبره ده شوی ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا غي په حل باندې دي بحث کړی دی او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوی دی چې د اوسنی وخت کې د لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتی او سیاسي ستونزې دي دا غي د حل لپاره چټکه او مشترکه هڅه کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی، خراب دی، ترنګلی دی. نو دا غي احساس شوی دی، په غي باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجري شو دا هغه په وجنه باندې خواخوږي څرګنده کړې ده او تعزیت یې د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي ځکه د 13 ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپل باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وګورو چې کله نور غونډې کیږي دا غې نروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغه کې مشکلات شته او خو بیا هم ډیر خلک به دا سفر ته په خستر ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې نتیجې ورکړي لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډیر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو ډېر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسلې حل شي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بیا غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړې تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په سواد کې د بشری قانون جمهوریت لپاره کارکونکو وی ادارې د مدني فعالان لپاره یو سیمینار جوړ کړو په دې غونډه کې مدني فعالانو د ځدکل چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بحث جوړوي چې ښه کار نه دی او باید دا پالیسی بدل شي نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځای ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه د یادی اداري صوبایي مرستيال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کوم کې چې سیاسي پیدا
اراؤنڈ 70% بجٹ چې دنا دی دو ڈپارٹمنٹ تزید دی آؤٹ ریچ هم سیوای او دی ہیومن ریسورسز هم سیوا دی نو موږ چې کوم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دی ہیلتھ لپاره چیرا کم از کم ها پر 1000 چې دنو 3.5 بیڈ پکار دی پاپولیشن حساب سره نو از موږ ډیر زیات کم دی دویم خبره دا ده د ایجوکیشن خبره موږ واخلو نو په ایجوکیشن کې زمونږ چې کم ټوټل سپینډینګ دی یا بجټ چې کم دی هغه کم از کم چې کم ریکمینډډ دی 4-5% دی بدقسمتۍ سره زمونږ هغه 2% هم نه دی نو یو خو موږ دا وایو چې دا دی هم د هغې سټینډرډ مطابق کړی شي
سیمینار کې شریکې د ضلع سوات دارالامان مشر نصرت اقبال ویل چې ورکشاپ کې د بجټ جوړولو په طریقه کار هم بحث وشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانې هم وښودل شوې
مطلب زموږ د صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده باغی کې د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پی پوه شي چې زموږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو باغی کې د بجټ الوکیشن څنګه کیږي بجټنګ څنګه کیږي او دا کم چې منیمم سټینډرډز دي کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی د یونیسکو دی د یونیسیف دی سفیر سټینډرډز دي دا چې کم دی کم از کم معیارات دي کنه چې داغې نه کم شي نو مطلب دا دی چې اغا شعبه به ترقی نشي کولی خلکو ته خپل کم مقاصد چې اغا نشي ډیلیور کولی نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې اغا شان بجټینګ نه کیږي
د بشری حقوقو پال وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي
سو وکیل ایمانن پرې پروګرام کې چې می سواغست نو ماده یې زده کړو چې بجټینګ څه دی دا غي د پر پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفای دي دي کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفای دي دي
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سواد غیر دولتي ټولنې او مدني پالان به بجټ جوړېدو او اسمبلونه پاس کېدو نه وړاندې په دا اړه لیکلي شوی تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجټ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغه پاس شوی بجټ محکمې عمل کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنی مو بجو
د کرخی پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندی
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدئ شئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي د مشال ریډیو مجله او روچې نجیب امیر درته جوړي.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو نجیب امیر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. دی به د واتس اپ په لاره سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیارې مې. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیر زیات مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي ورستو رڼا چو ګل اکبر خان. خو په سر کې دا خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي. زه خو مو پیژنم په کار دی چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړي نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي بیا ورستو نور خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. شرارت روډ باندې ډاک بي سود یو کله دی بابو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم هم دلته کړی دی او بیا چې دی نو د دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف اس سی وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګری کالج په بونه مې بی اس سی وکړه. بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو. دغه په دغه ابتدایي دغه زما تعارف دی او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه ما شروع کړی دی.
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 60 کال عمر وو.
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته یو سوال راځي. تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل؟
لیکل ما دا انگریزی ادب نه شروع کړی دا انگریزی ادب کې ما چې کله انګلیش لیټریچر لوستو ایم انګلیش مې کولې د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه دغه هغه د لیکلو دغه صلاحیت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراشه په انګریزي کې لیک سهولي کا نو هغه ما چې ولي کله مخبل او استاد ته خل نغړې زیات فخ کړو زما ته غړې داډ او داد را کونو خو سره زې مې وشن اوران دی لاړم نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی.
نو دا د شاعری و دا شاعری ولا کد انګریزي ژبه
کې دا شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دا جی.
صحیح. نو دا مو د کتابونو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمره د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام نامو خو بچ خبر دم ته س یو لیک ور کول نو اول مین زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو رسی کنه نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري سچ انګریزي لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بتوري مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچاسو نو هغه شان هغه پزړی به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه هغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستان دی.
ګل اکبر خان زما معلومات به کېدی شي محدود وي خو راته ویل شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده؟
نو شته دی داسې خو هغه ډېر کم دي کم دي هغه.
صحیح.
لکه اجاز رحیم صاحب باندې زه پیژنم چې دغه شان زون په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان ته ایزیش باړی کړی دی د غیرت چغه
نه صحیح. او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وی شاعری په هغه ژبه کې ښه کیږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې. نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره؟ ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي لیٹریچر دومره زیات لوستیو چې ماته خو آسان ښکارېدو. اسم زما مزاج دا چې زه مشکل پسندم کنه. مشکل کارونه زه ماته خوندم راکې او ماته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ماته مشکل وي. دا یو اورز مم سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی.
صحیح. چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مینو ته آسان دي.
ها بالکل بالکل
صحیح. نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راته کوي بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتنو ادیبانو مجبور کړي خپل ټولي ترغله
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دا وی شاعران سره غمې روزګار وی او غمې جانوی کنه. نو چاته غمې جانوی چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې مې انو بیا روزګار خو ملو شو. بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی راکو هغه بیمارو. نو هغه سره ما لوس کولی شو لیک به مې نشو کولی مازور او سپیشل ماشوم کنه. او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه هغه اودرې بالکل صاحب شو. زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکلې چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نو اینه په زبې اوسګار شو. ما د مشرې زوی الحمدلله خدای په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا زو چې اوسګار شو نو ما بیا ایم ای اردو کړی و نو ما ذهن کې یو خاکر راغی چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالب اردو کې لیکلی په تنقید باندې. نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکل شي. نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لټریچر ما ویل انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لټریچر مې ویل. نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او ورسره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالی نواله تر دې دمه چې سمره نکادان دي نه د دې ټولو د اتو جبو د کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غون کل په یو کتاب کې او د پوی خلق په عنوان باندې پوها خلک په عنوان باندې هغه ما کمپایل کړ او هغه نظریات مې راغون کړ او هغه مې چاپ کړ په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ته راغله. هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبي حاصوی یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو. نو هغه سره مې بیا ورپسې مې بیا افسانی شروع کی. نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده.
ګل اکبر خان تاسو د خپل ماشومان ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کیسنه وفات هم شول. نو د یو پلار په هیڅ باندې یو بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وي هغه حساس وي دغه دردونو تاسو ته صدر کړه. آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنه راغلی په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي؟
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډي کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومي کې محسوسي دي چې کم ما سره نږدې مرګري نهستي اې چې هغه افسانه لولي وي دي چې خوستا جلک شته. لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله هغه د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کتا دا مقابله او غټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي. نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کادانوي چې دا عنوان کې جمالیات مشتمر تم زدي ته نه ګورم زدي आवाज
ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په دې خپل افسانه کې. نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دې خور ور پروت دی.
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وې، تاسو د مازورو ماشومانو پالنه مو وکړه، حتی دومره قربانی مو ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت و نو تاسو سر ته کېناستې، د خپل لیکنو دغه قربانی مو ورکړه. عامه ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومانو سره زموږ رویه څنګه ده، د دې څه بدلون ضرورت شته، څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي؟ او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو، دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چا نه رستو نه راځي، ځکه حکومتونو دوی د لپاره لارې برابرې کړي، ګودرې ورته جوړې کړي، هلته څه صورت حال دی؟
نو دلته صورت حال صحیح نه دی، دغه درد یو مور پلار محسوسول شي، بل څوک نشي محسوسول کنه. یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم، نو چونکه زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز، نو هغه درد ما ته محسوسیږي. په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي، حالانکه ای مور پلان نه پکار دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي، خو هغه ما سره کینولې دي. زه هغه سره ډیر په مینه محبت باندې دغه کومه سنشي زکولې آی نو اباوت، خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم، هغه خواري کوم ور سره. نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخکې کی جی کې اوس ون ترال مون تمار اور سوټ، نو زه هغه سره چې کوم نه ما ځان مصرف کړی دی، هغه د خپل بچو مینې په هغه باندې زه ماتوم، او چې سب لغه کې راځي ذهن کې زره کې راځي، هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم، کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درک فیصله به عوام کوي،
خدای دې اجر درک. نو درته وایو ګل اکبر خان، مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی، او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لري تاسو؟
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دي دغه دوه، او د پښتو د دوه دي، او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده، نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا، او هغه په لیکوال کې کیسټوار مکمل هم شو، سلورو ایسو کې رااله، سلورو مجلو کې هغه پبلش شو. اوس ایله ان شاء الله کتابي شکل ورکوم، او کتابي صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي دی، د غیب ابتدا څنګه شوي ده، او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلی ده، او په هغه هغه مې ډېر خپل لیکلی ده. نو او چون کې ولو کې کتاب دی، نو هغه پمفلیټ دی، نو زه مې چې وسره ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګولې، او د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبرې، نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل، او هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو، نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو. نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو، نن مورته ناستم روزانه کې نن مورته، او دې ته ټایم ورکوم، او دا پښتو ته راړم، دا لس کتابونه دا ان شاء الله زه راړم، دا ټي اس ایلیټ پورې د فلیپ سیډنی نواله، ټي اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله.
ګل اکبر خان، مونږ ژباړې نورم ګورو کنه، خو سړی کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو، او لکه مرحله را روان یاسه چار چاپیر خلکم تاسو نه خبر دی، لیکوالان په دې خبر دی چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړي په انګریزي کې، او ډیر شوق لري له وړوکوالي نه، خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی پیا غتن نه ماتيږي، سړی فکر کوي دا کېدې شي دوی مې درې مې ژبې نه پښتو ته راغلي، نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کول شي، تاسو غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ په نیغه ورسیږي، او هغه بیا راوژباړي، او څومره فرق دی هغه ژباړې چې ته په پویږي راوژ باړیو کبه د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړی بیا دغه تراړی پښتو ته څومره فرق وي دی کې؟
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپل نه دی لوستي، خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی، او ما خو دې د پر خپل اصول وضع کړی دی. هغه اصول دا دی چې لکه زه ما کله د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل، دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه پدی خبره باندې آماده کم چیرته دا سو کچ دا را واړه دا ژباړه وک نو مرتم دا ته ولې د کیو یاده دا ته کول شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړ پدی باندې نو ما اول خو په پیدم چې دا بس څنګه کوم بس بسم الله می وې زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پویګم بس بیا روانې ما دیکي یو پیراګراف دا سره لو چې ایبان بیخي نه رسیدم بیخي دا سو چې هغه اغیش بار داسې اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو هم نشي او وړاندې هم نشي تلې ورسې ما پاره یو پیراګراف
سره ټلیفون
په کویدم پینا
بیرخه
یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا یو ورس کې نستم بس نفل می وکړ می یال دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جب کږي ما ته آسان کی بس نفل می وکړ او دعا می وکړ بهر راوتم دی خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نه هم یو آیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالم او د بایبل ریفرنس چوکا ته په ټوله ژباړه پوه شوم او چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلپ سلنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دی کړی چې د ورډ ټو ورډ یا سینټنس ټو سینټنس نه ما نه چور راخسته دی ایبان میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبه ته بیا راړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دي چې را داسې وکم په دې ما خوړی کړی دا په یو لس نیمه میاشتو کې دا د فلپ سیلنی د غشباره پوره شي یو لس نیمه میاشت په دې ما راړول دی
صحیح او دا د نور غشباره چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي په دې باندې
یار زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس خو هغه بل بلار وتی مالو خو نوم نه لري چیټ جی پی ټی دغه څه شی دی غاین هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی هټول کار خراب کړی
صحیح
نو زه خو دا سیستم نه ګور نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ور کړی تاسو بوم خان دی چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړی دی وغه بیا نور خلکو تروزی دې د پاره مهنت په کار سټډی مطالعه په کار دا البه دا خوشې به مو پښتنو ترزی معیاري شی زم کم لیکو کم خو معیاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د دولسه کتابونه ولیکم خو معیاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو معیاري دی وی پښتو ادب لما ډیر سکړی بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو درسېدو قائل دی پښتانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګلګبر سپتا سی خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانه راځي تاسو مخ کې داونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو په خلک د تنقید باندې شو
کنه
او بل د افسانی دا بل چې د افسانو دي
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانی لیکلې
نو کوتکانی چې کوم پنوم باندې ټولګا ده نو یکی لستی او اصل لست نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچه والی په عنوان باندې چې دینو هغه په ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده ډیره تاسو چرته ولولي تاسو بیا د درو ستوم تاسو ولولې تاسو به وای چې او وکید جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هيئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګلګبر صاحب زه غواړم چې تاسو نو یو شعر کلند وی په انګریزي کې وی په پښتو کې و او یو لند افسانه کستا سو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خاصه ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ زه تاسو ته اورم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه چې سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې او هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازل لیکلی دی هغه زتا ستا او روما د باند اف لو دټ آی هاف وذ یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want Dio and then to fall as a shark,
as a shark, I want to die and them to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی.
ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی. دیدنونه لا تازه دی، هم رنگونه لا تازه دی. دیدنونه لا تازه دی، هم رنگونه لا تازه دی. خوږ زړګیله مرهم غواړم، پرهرونه لا تازه دی. او ستا د مینې په زور پایم، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دی. او دا د مینې ابتدا ده، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. کسپرلی په تیرېدو دی، کسپرلی په تیرېدو دی، خو ګلونه لا تازه دي. او مکتده چې ګله اوچا چرته نشته، ګله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي.
نو دا خو
دا غزل ما دغه کې شامل کو. کوتکاری کومه ټولګه ده، ایک دی تیارو مسافر یو شاعر دی، داغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی یو کله داغه وویني د دغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وي، مرګي حالت کې بس ساتي وته والی چې هغه وویني، نو دې دا کلام شروع کی. دا کلام ما به ایک شامل کو کنه داغه کې. نو که تاسو وایئ چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی، دا به تاسو نو دا به هم پکې راشي او سین به هم پکې راشي.
اخیری
سین چې کله نو افسانه به هم شي.
زه به اورېدونکو ته هم چې ګل اکبر خان یو دردېدلې پلار دی، او دا غزل چې تاسو ته واورو په دې کې مغه غم منظوریږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي، نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسې راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو مونږ ته اورول غواړئ. مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده، دا په زما سمره کریټکس دي او نقادان دي دا افسانه ډېره زیات خوښه کړې ده. وایي چې څنګه بیت الغزل وي دغه شان بیت الافسانه وي، انصاف په ټولګه کې بیت الافسانه دا ده. دغې د اخیری سین چې کله هغه شاعر مري کنه، نو اوس دا د کوم محبوب دی، نو دا خپله کیسه په خپله کوي. نو اوس دا هغه دا خپله کیسه کوي، نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزي کردار مري، نو دی اوس دا زه شروع کوم. درې څلور میاشتې پس زه مور پلار سره د ملاوېدو دپاره راغلی وم. ما وکتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی و، ستا هغه بیرونکه او زیړ مخ چې بې وسی او ویرانی پرې تله راتله، زه ډېره بېقراره شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم. څنګه ګله، تا د خپل اخیری کلام اولنی شعر راته وویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنګونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیزه شوه، زما په سترګو کې اوښکې راغلې. تا دویم شعر وویلو، خوږ زړګیله مرهم غواړم، پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس به زما د سینې زما زړه بوټ روزي، او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډېر جوش کې کوي، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګله بس کا، نور څه مه وایه، ما زما زړه هم ډېر ارې ارې دي. پدې کې تا څلورم شعر وویل، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټه زما د سر نه وښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کېښودل، او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نه 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 نه. ما په کړس کړس جړل. تا پنځم شعر وویل، کسپرلی په تیرېدو دی، خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواله ونیول، او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل، او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو شپشانې دیواره په رپېدو شوې، نو ما چغې کړې، او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل.
زه سلګونی ولې ستا په غېږ کې وم، تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپېره کړي وو نازو، زه اوس مرګ نه یاریږم ولې چې سا مې ستا په غېږ کې وزي، دا زما لوی ارمان او چې سا مې دې ستا په غېږ کې وزي. ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي، د شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللی و، ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زما نه کلک راته و.
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړې دي، چې هلته ستاسو شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خړومبه هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغه سره سوکم لولیا اوری چې خامخا سخت نه سخت زرواله می چې هغه سره اوجاړي. دا زما د یو یو ارمان اومای چې دا افسانه زما د ګوتو نه کوزي. نو زما یو کرټیک ته هغه به چې دا مال وستنه وي ما اوجړل، مې به زما چې یو قسم اوجاړي به زما دغه به پورشي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې نه پدې افسانه په اسې لکه چې دې سینونو کې دی، یو یو نه دی یواز نورم دی ایم وې دې سره مونږه د حضرت داسې بالکل در دې وکنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. استاد خدا شاعری هم ډېر زوره وره ده، نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ده نو هغه چې زه او شمارم له و تو دغه غزل ته نه رسی، ډیره کمه شاعری ما کړی ده، ځکه چې ما پوی خلک چې کم دی دې ته توجه و اوس دې دغه ته ما دې ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دي نو دا فل حال بن شي وی دی او کلی کوم نو بیا په انګریزي کې ولي کوم ځان سره کیدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیر مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړه او دومره خوږی خبرې مو وکړې په وخت ډو پوی نه شو. ان شاء الله تاسو سره بیا هم کله خبرې کوو. ډیر مننه، کور مو ودان.
شکریا جی، ډیر مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبی خبرونه ته مو غوږ نیولو. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده او بادوسه.